آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول، د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي، خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې پاکستان په خپله خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هممهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدک لار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستي، خو نورې لارې لا هم بندې دي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته، چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د دې لپاره وي چې یو اوربند وشي، د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو او تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دای شي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نه سو ورکولای زما اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بېلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دغو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو د پاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو د لارې یا د هغو د کارولو د لارې د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي چې هند ته سرخوږی رامنځته کړي او په دغه توګه باندې
په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل یې څه کېدی شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دې تاسو ته ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته، زم له پیژان سره پر هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسیږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي، او هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط د هغه تداوم به هغه ته بل څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته وفات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره اقلا که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې. اندر سه تاسو څه فکر کوي چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپل لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا اوسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنې که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تېره ناسته د څه لپاره وه، یا رښتیا هم د دې لپاره وه چې دا دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکېچ هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه شي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل د له دا د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هر څه دی، دا په یو ورځ باندې نسی کېدای چې پاتې ورسیږي، شاید دا دغه څه همدغه دوامدار واوسیږي تر څو پورې یو بیخي علني ډېر واضح دا توافقات ونسی. په دغه څه مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو
موافقه ته دی ورسی. بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوی مخه ونیولی شي، او د ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لاغه وخت ویل کیږي چې دا پوله د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعات کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلیکېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان اوڅ فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې او ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسې یو هغه جنگ دی، غیر حقیقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ کتاست طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه سره راغلل، بالاخره هم دې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې شي جنگ نشي ګټلای، نو دغه لارې انتخاب کړه، او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستانه تهدید نه پیشي شي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوکي
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په سطح باندې دا فکر کوو، او کلش جوړ تحلیل وکړو، مطالعه وکړو، امدا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی ډلې د مهارېدو یا د غیر ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه پیسلاته دغه خطر اټیټ کې موږ خیر لاسټي موضوع وته د پاکستان او د اخ موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبر. ټي ټي پی زه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان به د کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرستې کولو، او د غو د لارې خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافي تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوروان مختر چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه ورډونکو منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور بشو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامونه سروان صاحب محترمه
سلامت اوسه مهرباني کوي
او مننه مهربانو ته سلامونه وایم سروان صاحب محترمه دا د اول سم مزره خو تاسو به تر بل میږي ماشاالله تاسو تاسو را دوه رښتلې را دي چا په استلا باندې نو په ټوله کې چې وګورم تاسو دې سړی له وخت مشکلات لرو یاره دې معاملو نو ورسې هر وخت به دی خپل خاصات باندې مننه پر پرې پیسې وو تقریبا مې مسنجر واسي یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سنو ورته ویلې نو دا اخر کې څه وګورو دا سورزو کې هغه به اوس سبق واخست د دې حکومت ته وګورا سرواز محترم له کار کې مربازان دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل جبې وی یا د بل جبې وی نو په ټول پر کې دي دا چې مربازي کړی دا نو اوس وګورو چې دا څنګه پیدا کړ افغانستان ته اوسو د متاسي وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د باب نظر نور بیا داخلهونه کې بیا هم کدي ترکیه ته ځي کوم غونډه کوي نو تاسو ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیز باندې تر وخت دی نو په دې اړه څار وخت موږ وګورای تقریبا صبر کولو کې چې وړ وړ جنگره فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلط ولا نو ما نظر راشه دا چې ګورنی څوک یې مهمه دره یعنی وګوره ما د ملکونو دا سوال ده چې نو ملکونه کې تاسو کوم ګورنی بل ګورنی سره تاسو مشکلات لري کې نه لري نو په دغه کلو ګرم نو دایم دوی راځي وړه دا دایم موږ تینا خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوای چې موږ ماجر ورغلی اته دغه پالنه کړی دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سے مختلف دی دی رگٹی وګړي نه تقریبا ما مخکې ورسې دی کار پرې کې مار باندې دا نو بیا موږ ورسې ګټه نه سره تقریبا ما جوړ باندې سره ګوج فشار چولای دا دلته وګړو افغانستان د پکر نو ټکی شو افغانستان کې یو څوک ملاسته دی څوک ستاره خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سے مختلف چې بیا په شخړو سره واغلو نو کدا وړ خدانه خسته به شي نو عام خلک به لاس په کار شي دا یو برت په هغه ولري یو فایل وي
ډیر مننه سلامات اوسه احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوي
سلام زما سلام تاسو دی مو دې سره مې سلامونه تاسو سره جوړ ټول کار کوم کاورې دوم کو تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسې مهرباني کوي
سوال سم خير دي چې زما وزو سره سم ما تاسو سره دی والا نه زبې خبره درته وکم
مهرباني
هو عدالتم سه پښتنه وکړو استاد زمي ځای چیرې دی دا دور ټول په دوبي ماته چا احترام کړی چې د زمي د ځای پښتنه مې کوي نووس اول خو خدای و چې د مز نظر چې موږ ورکو بر اکثر دا وربند دی نشو ما کتی نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یو واجب په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دیو چې مسلمانان ور په ویلو کې ونلم بیږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسی الله سوخه سروان صاحب حق ویل چې به پر کول دي ژبې پرې کېدل دي که زه حق درته ووایم دغه وربند چې دوی وسکړی دی دا ماکتي که په ترکیه کې جلسې وشي هم که په هر ځای کې جلسې وشي ترڅو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست د افغانستان په مقابل کې و خپل دورنګ سیاست ته تغیر ورنه کړي او خپل دا دورنګ پالیسي نور په خپل دا دورنګ پالیسي پر د افغانانو څخه دوی وانه کړي زه خوشبینه نه یم دې وربند ته خو بیا دې خدای و چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو څو وربند ما به انتر راشي زموږ د دوی په ما به ان کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلی دوی خپل خوري او پوسټ کې پر ما وتاره غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده یو د بشر حق یو د گاونډیتوب حق یو د مسلمانۍ حق دا غدرې سره حق پاکستان نه دي پردای کړی دا خدای دی کدی کزه یې ته نږدې سم دی مینه غواړي ک امریکا ته نږدې سم دی مینه غواړي ک روس ته نږدې سم دی مینه غواړي ک چین ته نږدې سم دی مینه غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نږدې سم دی مینه غواړي اصلا د دې داسې حکومت په افغانستان کې غواړي ار خبره چیز باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ور شو درنو ملبنو ته لمړی استاد استانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وای چې یو پښتنه دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې دا سیسو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګړي شرح ته ضرورت شته
که په دې برخه کې مالک تر زیات خبرې وکړي بل برخه کې نوبات کم راکړي.
مهرباني.
موږ د تاریخ په وګړو کې تقریبا د شپږ کاله او یا کاله رئیس یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 لسیزه کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاکت د پیمان کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب کې تقسیمول هغه خلاص شو. لیکن وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د سیاست په نامه د کنټینمنت یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه دا نور هیوادونه هم ځان راو بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغې کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څه ورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله هغه خواته واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وشو. دغه دریو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه یعنې مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړله. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېده دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل دا هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هماغه وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي یو پارلمان ته په پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودات د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره د یو نو ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن په پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده بل ورځ دا ده بل ورځ هغه دغه ټول بهانې دي. بیا البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هیواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنی پیواز دې نظامي برخه د حکومت او د دولت برخه دلته دغه عکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم یې هڅ بهانه ده. نو دغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو سیاسي نظامي صاحب منصبي هستید، تاسو د سولې نه د جنگ وخت بهتره ده. ویس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلئ، په جنگ کې تاسو مډالونه اخیستلئ، په جنگ کې تاسو معاش زیاتېږي، او دغه ټول فایده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي، نو دغه خاطر د دوی وجودي ضرورت ایجاب دیده کی پاکستان در همیشه په جنگ کې کدی چې پریس کې پوسوله کې سي.
بله،
پاکستان خو ته نظامیان ته ولید نه کی تخریب کی پوسوله کې د دې نه ده. بعد در جنگ همیشه دوام لري.
یعنی تاسو وایئ چې د چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري، د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او غوي جنگ واړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان د تورونه نه منئ چې له افغانستان له خوا د دوی ته مشکل ایجاد شي؟
نه په
هیڅ
صورت سره نه. حتی که طالبان پا افغانستان که وغ واری هم اغیه نلری پا دیتی به افغانستان سر بیا علاوه پا دغا نور لو لو خیانتون تیور سرزی و لوی ترین خیانت لافغانستان کده استاد ربانی کایده ته هغه افغانستان تقریبا روسا اغیه تا پاکستان تا مقابل که خلی سلا که ده مونگا طول درنه وصله ور کرده تیاری ورکړه، هوایی قوای ورکړه، یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې. بیا یو بل خبر هم په دې کې بخښنه غواړم چې اضافه کړم، بیا همغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړه، بیا له ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي، څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي.
بله، خیر، دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه، سلامت اوسې. مخته دې چې اوریدونکو ته ورسو، هله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرمه. اندر صاحب، قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی، پاکستان ورسره ستونزه درلوده، تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده، او د ځینو مثلا یو لیکوال ده په نامه دی سانا عالمه، د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده، دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالنډیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بري اعظم کې د هند په لوی وچه کې کله انګریزان ولدو، د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې او په کنټرول کې و. پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کړي، چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره یې ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. دغه یو اساسي وجه هم دا دی چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه رنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږه کې لوی شوي، او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس د جګړه هم د معلوماتو ده، او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غیږ کې لوی شوی، په یو وطن کې لوی شوی، دغه په اړه باندې ټول معلومات لري. نو څنګه کولای شي سړی ووایي چې دی دغه سړی نه دی یا دی له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیل خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده، دا بیل ده. البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان هته له پاکستان نه دومره بیل ولای نه سو. طالبانو هم په دې تلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړی، له پاکستان سره څه شي لاس پوسه یې ده، غلام دی، مستقل انسان دی.
سوال بل شی وو، سوال دا وو چې آیا د پاکستان اصلي مسله، یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، په خو هم شاید دغه سي مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، په ځم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا دي زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دي د پاکستان له لارې عملي شوی دي او هر وخت دي په افغانستان سیاست تفویض شوی دی دوی ته تفویض شوی دی دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه ده چې پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي که د پاکستان خوخه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي یعنې دا هیڅ
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسې وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته کم فکري په تیرو ځلونو کې ټولې مؤسسې په پاکستان کې وې چې په افغانستان کې ناکراري وه هر څه د پاکستان له لارې کېدل مرستې د پاکستان له لارې راتلې د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې و دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي خو په دې اړه خبرې کوو خو دو اوریدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي اول دوی ته ورځو مهرباني کوئ
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ اتل صاحب مهرباني کوئ
خدای دې خوشاله که سروان صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه محترم اسما سروان صاحب د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر ما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نه شي جوړېدلې ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړه راخېتی دا وستا چې وګوري دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې مثلا په هلمند ولایت کې د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي دا د بخیر دروازه بند کړی دي اسما سروان صاحب پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړی دي زما خپل پر حکومت د مرغ دي سروان صاحب چې بیدار اوسي پاکستان ډیر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خبره خطا نه به خدای نه خطا د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم
صحیح مننه کور ودان بل اردن کای مو فکر کوم چې عبد الله صاحب دې مهرباني کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اردن کو ته سلامونه ونی ته وړاندې کوم
سلامات اوسې مهرباني کوي
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو بامنه هوا ده او غونډې هوا دونو خاص کر له پاکستان او ایران او نور هوا دونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو اما خو هم بیا وای چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي په دې کې بیا څه وایست
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړل نه شي چې څاک مداخله وکړي ځکه چې موږ وس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې دا ولس په امن کې دا حکومت په امن کې دا لټول نړیوال او لګاونډي نه موږ وختنه کوو چې موږ مداخله ونه کړو مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نور هیوادو کې موږ مداخله وکړو
صحیح ډېر مننه سلامت اوسئ اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته پیژان صاحب اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نشي د استانبول خبرې دي څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان دې چی شي په لټه کې دی له طالبانو څه ډول تعهد غواړي چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د غوي یعنی د پاکستان په ګټه دي البته د کاغذ پر مخ بنئ دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواو د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي هغه ته پراته دي دغه د چیرېستلو د پاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څخه زه ورته وایم چې دغه ورستی بیلګې تاسو وګوري په دوه کې دی په خطر کې سره راټول شول چې جنې خلک فکر کوي چې دی هوکرانیک لاسلیک کې په داسې حال کې چې د هوکرانیک متن اصلا وجود نه لري او دوی یو اعلامیه څلور ماده یې یا پنځه ماده یې اعلامیه خبره کړه هغه امضا کړو په داسې حال کې هیڅ معمول نه دی په
امدا شین چې په دې پریکړلي کې ارڅ چې بولی یو هوکرانیک کې بولی په دې کې چې اعلان شوی دی آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شکل لري
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړې او دغه ډول تعودونه دا اصلا زموږ د راتلونکي یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅکله نسي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژیکو ممکن دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او که هغه که جمهوریت او که هغه د هغه څخه مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه اهداف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې دغو اهدافو قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف پیسلا سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی و یې نه سوای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلې ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږېدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې
جمهوریت سره مقایسه کوي، بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یې یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غربه له شمال تر جنوبه ټوله ساحه په کنټرول کې لري، نو لځکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زه دا منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو، هغه کولای شوی چې په ملګرو ملتونو
مشروعیت جلا ده، لیکن عمل مسله ده. من خبره دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کړی شي عملي کړی شي، تاسول چی په لارې مخه نشینه، بلکې د پاکستان څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینه بلای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي، که وغواړي چې له افغانستان وسلوال اخته و نه وړي دوی شاید مخونی ولې شي.
یواز د وسلوال خبره نه ده، دا ما مخی ادون وکړه د وسلوال چې د پوجي چوری کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیدا دا د لوبي د پاره پیسلا سره یو 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 نمایش دی، او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده. دا به پریږدو، مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داس سره چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته، بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کې داسې ساس په وینا باندې پیاوړي وي، دې کومه ټکنالوژي لري، دې کومه وسیله لري.
نه نه، منظور مې نه چې د پاکستان په تناسب قوی ده، منظور مې دا چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا صاحب په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبتا جمهوریت ته. لدی نظر مې
دا شان که وګورو دا د پولو د پولو کنټرول او د پولو څخه او دغه ته ځان نه د تره ګورو ډول نه تاګ ورته د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځکه ودری دی هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بله ډیر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرښه تر 2400 کیلومتره اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پات نه شي، نه فکر کوم چې عبدالله هم دې ته ورته خبرې درلودي. استاد ستانیزه، که فکر کوي که خبري دا د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړې پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نکشي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نکشي، ټي ټي پی به له حمله لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس وانخلي او حمله ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته. او که دی اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي.
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه ما مخکې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یوه ډېر کوچني هېواد کې لري، او
هغه ځان
مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته دی دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي. د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. منتاسر په نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوسم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې واضح کې تغییر راشي. منتا یو د تعامل دی، فرصت دی، یو دوه میاشتې درې میاشتې.
بله ډېره مننه. اندر صاحب، د سره لري چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندان شي اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنگ کې نړیوال تر څه ده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دی او کنه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره اړیکې هم شي نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنگ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کوي. داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرئ چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کوي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ول دا هیواد بمبار شو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شولې شوې. یعنی که دوی غندلی نه دی، دوی هم کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی.
نه نه ګوره د طالبانو د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنی لري تروریستي پیښې دي او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري بهرنی استازولي لري هغه راولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي د هغه زړه بمباروي او یو وار نه دوه وارې نه هر وخت یې بمباروي او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی که دا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی نړیوال مشروعیت یې درلودی او استازولي یې درلودی لږ تر لږه دغه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره ده دغه د داسې بې صرفي بمباری چې لومړۍ ورځې کېږي دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، خو څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوې، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت د همدې معنا ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنا ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي بی نه نه په نړیوال امنیت شورا کې څوک لره مسې غږ راته پورته کړي چې ولې په ما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپله د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي د افغانستان زړه بمباروي د افغانستان مرکز بمباروي دا خپله همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړ، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله څلور پنځه عسکر ښکته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغسې پوستې ونیو دي پلان د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښيي هغه مظلومیت یې هم ونه ښوده. نو او بل چې مظلومیت وښيي څه به وښيي؟ نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی او یا ممکن په استانبول کې و کې د یو میکانیزم یادونه شوې ده، که میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي؟ څه فکر کوئ چې په څه شکل به دا د اوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپله د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چارې څارم، زه ډېر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه وي چې که موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دوی دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیس به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه دوه اړخونو باندې د افغانستان دریځ په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولی شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپله پوه و ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غېږه کې روزل شوې ده، اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي، دا هیڅکله نس کې درته موږ د دې څخه
ډېر مننه. سلامات اوسه ستانیسی صاحب. ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نشلې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دوړو سره په مختلفو دلایلو له افغانستان سره خو موضوع ده چې تکر دوستان هم اشاره ورته وکړه، د طالبانو د نظام رسمیت مشروعیت نه درلودل او د نړیوالو ټولنو لخوا نه په رسمیت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، جای ونه لري، نور هېوادو ته چې دوی مخ واړي هغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بستره ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعا له طالبانو سره هر څه ارتباط لري، د خپلو نږدېترینو متحدینو لخوا نه په منطقه کې د خپل پالیسي مخې ته بیایي. ډېر امکان لري حتمي ده چې امریکایان د دغه علاقه مندۍ له مخې نه هغه دوه هېوادونه چې یو ترکیه دی او یو قطر دی چې امریکایان ته ډېر نږدې دي، دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دغه اتکار به عمل د چا لخوا نه صورت نیولی ده. منتها واقعیت دا ده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هېوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هېواد وي.
ډېر مننه اندر صاحب، که ډېر لنډ راته ووایس، آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه، تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا؟
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی، یو سانسور دی، هر سانسور دی، یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپله خوښه باندې خپروي، موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه. البته نه، نړیوالې رسنۍ هم وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه. دا تاسې که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده.
افغانستان کې تر ټولو سخت ده، مې شکارې خصوصي کې په غسې ځای
باندې. صرف افغانستان خبر نه ده، د پاکستان خبرم ده. دا راپورونه یوازې له افغانستان نه، له پاکستان له خوا هم ورکول کیږي. که اخم فکر کوي چې
نه نه، زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست وي او همدغه سي تصویروي او راکوي، نو سړی واقعیت ته لاسرسی نشي درلودلی تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
نه په یادم دي. تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده؟
دغه د قومندان غړور چې پکې امغه جګړې او غنې نور په سرحداتو کې جګړې وي، خو دومره ډېر نه وي. داسې ډېر نه
او د سم زمانه دی په لاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و. پر هل ډېر زیاته مننه کور ودان رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون په خوانی استاد چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
پل روانیم گام گام
غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم
لیدا امزول کے سے طرح